او د اوکراین واکمن پارلماني ائتلاف وروسته له هغه مات شو چې د خلکو د جبهې ګوند له دې ائتلاف ووت. د خبره د اوکراین د پارلمان مشر اندري پاروبي کړې ده. د جمعې په ورځ دا اعلان وروسته له هغه وشو چې د خلکو د جبهې په نوم د ګوند مشر ماکسیم بوربک چې په پارلمان کې دوهم لوی ګوند لري د اروپایي اوکراین په نوم له واکمن ائتلاف څخه د وتلو اعلان وکړ. دا کار په اوکراین کې د نوي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د لوړې له مراسمو څو ورځې مخکې کیږي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه ننګرهار ولایت ته ځانګړې ده او تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخ بیایي. ننګرهار د افغانستان په ختیځ کې د کونړ، لغمان، لوګر او پکتیا ولایتونو او همدارس خیبر جنسي سره پول لري. جلال آباد د ننګرهار ولایت مرکز دی. جلال آباد د افغانستان یو له 15 سترو شهرونو څخه دی او ننګرهار ولایت د افغانستان یو له 2 یا 3 تر ټولو ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی. د دې ولایت امنیتي وضعیت په وروستیو کلونو کې هغه مهال لا خراب شو چې داعش یا اسلامي دولت ډلې د ننګرهار څو ولسوالۍ ونیولې او هلته مرکزونه جوړ کړل. که څه هم وروسته داعش تر ډېره وځپل شو خو دا ډله لا هم په ننګرهار کې فعاله ده او په وروستیو وختونو کې د ننګرهار په خوږیانو او شیرزادو کې له طالبانو سره خونړۍ جګړې وکړې. د دواړو خواوو د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ترڅنګ په ننګرهار کې له ډېر وخت راهیسې خلک له هدفي وژنو او اختطافونو شکایت لري. شاه محمود میاخیل د ننګرهار والي دی. شغلی میاخیل د ننګرهار د والی په توګه لند وخت کې چې کار پیل کړی دی. په دې خبرونه کې به له هغوی وپوښتو چې د ننګرهار د ګڼو او پیچلو ستونزو لپاره څه تدابیر په پام کې نیولې دي. له تاسو اوریدونکو په ځانګړي ډول د ننګرهار له اوسیدونکو هیله ده چې ټلیفون به وکړئ او د خپل ولایت اصلي ستونزې به زموږ له درانه میلمه سره شریکې کړئ. لومړی والی صاحب میاخیل، تاسو ته هرکلی وایم. لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه، د والی په توګه ستاسو د کار ډېره موده نه کېږي. په تیرو دوو یا درو میاشتو کې به مو د ننګرهار وضعیت څېړلی وي. کومو مشکلاتو ته متوجه شوي یاست؟ ستاسو په نظر د ننګرهار عمده مسایل څه دي؟
سلام دې ورسیږي سروان صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. طبعا یو څوک چې وظیفه نوې اشغالی، نو اول دا ده چې یو ارزونه کوي. زمونږ ارزونه دا وه چې څنګه هغه موجوده لاسته راوړنې، هغه چې کومې مخکې لاسته راوړنې هغه وساتو او نورې لاسته راوړنې به راوړو لاسته. نو موږ چې کله ارزیابي وکړله، نو د ننګرهار ختیځه خوا چې کومه ولسوالۍ د حکومت په تسلط کې راغلې وې، که هغه بټیکوټ و، مندره و، غنیخیل و، دا هم د تهدید لاندې و. بعضې فعالیتونه د طالبانو یا نورو ګروپونو هلته صورت نیوه. نو دا موږ لازمه وګڼله چې موږ باید لالپورې ولسوالۍ چې تقریبا 90% د حکومت په تسلط کې نه وه هغه ونیسو، ځکه که چېرې لالپورې موږ ونیسو نو دغه ټوله شرقي سیمه د ننګرهار بسونه کېږي. هماغه و چې هغې دپاره پلان جوړ کړه او د لالپورې ولسوالۍ چې چکنور پخوا به د اختطاف و جنایي جرمونو او حتی طالبانو مرکز و هغه موږ ونیوه. اوس شپه ورځ هلته خلک زی او راځي، هلته امن ده، نو دا سیمه امنیتي شوله. دویمه مسله چې راغله هغه د ننګرهار د غرب خوا وه چې د حصارک او شیرزاد ولسوالۍ د ډېرو وختونو نه اکمالات او هر څه د هوا د لارې کېدل. نو بیا طالبان والته د الفتح عملیات په نوم چې سوله ونه منله او جنګ ته دوام ورکړه، نو حمله وکړله. خوشبختانه چې د دې دا حمله هلته ناکامه شوله او پست اته کلونو موږ خپلې قواوې د ځمکې د لارې شیرزادو ته یوړلې او د طالبانو زیاته رهبري هلته د منځه لاړه او هلته یو څه بېرته موږ لاسته راوړنې درلودلې. نو د دې نه برسېره داعش چې کومې وو هغه د چین په برسرونو کې چې د سپین غره لمنې دي، او د هاسکی مېلې اګام برسونه دي او د وزیرو تنقید خویانو کې دلته یو څو ګروپونه د دیو موجود وو. نو دا یو د فرصت نه په استفاده چې طالبان په شهزادو کې ضعیف شول دا یو په مراکز یې حمله وکړل او یو څه تعداد کسان په وړه کې سورځو کې بدرګوځو کې لږ بې ځای شول او ویره داسې پیدا شول چې کېدای شي داعش په شفت وکړي نو خلکو خپل کورونه د بدرې کولو نه ویستل. مګر بیرته موږ د داعش په مراکزو باندې عملیات شروع کړل او تقریبا 2 کسه د دیو د منځه لاړو او اوس هغه قوت هغه والته نه لري چې پیشوي وکړي. د دې شک نشته چې طالبان او داعش په نګرار کې کافي ځپل شوی دي، اما بیا هم تهدید د کومې سیمې چې ماته استیاد کړلې دا غزنه موجود دي، اما هغه د پاره موږ پلان نه لرو او هغه په خپل وخت او په نوبت سره عملي کیږي ځکه چې دا د جنگ سیزن هم ده، هوا ګرمه شوې ده. نو دیو په یوه ځدی چې د دغه سیمو کې یا په دغه نقطو کې د جبهه جګړو قوت نه لري، نو دیو بیا کوشش کوي چې د جالبات په خار کې هدفي وژنې یا انفجارات وکړي. خو د دې نه علاوه دویمه مسله چې زیاته مهمه وه، همیشه جګړې چې څوک نو هغه لپاره باید داخلي شرایط هم برابر وي. نو داخلي شرایط د افغانستان د ټولو جنگونو چې تر کومه حده پورې ما مطالعه کړې ده یا کوم وخت چې زه د کورنیو چارو په وزارت کې وم، دا جنایي ډلې مافیایي کړۍ دا هم د مخالفینو یا د مصالحو ډلو د پاره زمينه سازي کوي او فساد رامنځته کوي. نو کله چې فساد رامنځته شي د دولتي مامورین، پولیس یا نور هغه خپل وظیفه څنګه لازمه ده سم نه اجرا کوي. نو موږ دویم مسله چې ما لپاره مهمه وه، څنګه کولای شو چې د جنایي ډلو مافیایي کړۍ وو چې هغه په هر شکل دي، مافیایي کړۍ هغه د مواد مخدر قاچاق بران دي، هغه د معدنو دي یا نور کسان د قدرت نه سوء استفاده کوي، د دې وو هغه مالی منابع باید موږ لمنځ نیسو. نو د دې لپاره موږ د تورخم یو لوی عایداتي منبع و چې هر چا وو په کیسه همونه درلودل هغه لمنځ ویوړل او د تورخم هغه د کلونو کلونو مشکل چې کوم یو چې لاري به البته ماتلې ده او دا تجارانو لپاره او د نګرهار د اقتصاد لپاره یو لوی ضربه و، هغه مشکل محل ک. د دین علاوه د جلالبات خار د خاري نظم چې دلته هادي به وي ګډوډي به و، یو سلو شپاره ساتي موږ د دې نه ویستلې او دا شګه سلو شپاره ساتي د یو سلو شپاره سو مختلف او غیر مسولو کسانو پورې اړه درلودلې چې غیر قانوني اخیزي به کولې ده په نامه دي چې موږ نظم د موټرو راوړو یا نور باندې دا شان ده کول. او دریم مهمه مسله چې و هغه د مادر و، نو مادن مری هم خپل توجه وکړه پس شهزادو د عملیاتونه چې هغه څوک چې مادن چې لاس لري قاچاق کوي ځکه چې زیاته ګټه طالبانو یې دی وته رسیدل، نو هغه ته هم توجه اړول ده چې د دې مخاوني سو. او څلورمه مهمه د فساد غټه مسله چې په نګار کې و، اغه د اشخاص له خوا یا په پدې ځکه چې کله نګرهار آزاد شو د ډاکټر سید نجیب الله د سقوط نو ورسته، نو هر چا ریاستونه او مختلف ادارې د جهاد په نامه یا لکه د مال غنیمت په نامه نه دا سره نیولیو، نو اوس هغه خودسریګان چې دیو به کسان مقرره ول ځکه چې هر ول سوال مقرره، هر کمانډان مقرره، حتی ترافیک چې مقرره دیو با بعضی کسان با پایی که نفوس کهو پیسی بیتی اغا سرده دوست چا پا فرمایش منی سوک چه تنه مقرده گی او من با دخلو تلان مخ پا براندی ورو. البته دا اقتصادی ساها هم دیر زیاده مهمه ده زکر چه فقر هم یو لوی سندره، کرا چه فقر وی بیا خلق مجبوری چه جنایی پیښه هم کوي او کله چې د طالبو دای دې سره هم یو ځای کیږي. نو دې لپاره موږ هم چې راغلی هم تقریبا 1500 میلیون افغانۍ په حدود کې جلالت ماب جمهور رئیس صاحب د خپل اقتصادي بودجې نه او د واحد عملیاتي او اداره ده چې دا غنې نه غواړي چې هغه کې د قصر جوړول دي، د مملي باغ ده، د پاچا خان قبر ده، د امان الله خان مقبره ده، د ننګرهار په پوهنتون کې یوه لویه لیله د جنکو لپاره د 250 میلیون افغانیو په حدود کې جوړیږي. همدارنګه څنورې پروژې د سړکونو د پلار اچول دي چې له یو طرف نه به خلکو د کار پیدا شي، بل به د ننګرهار تاریخي حیثیت او فرهنګي حیثیت چې ننګرهار لري هغه باید دې ته یاد شي. نو د دې نه علاوه تقریبا د میلیاردونو پروژې چې مختلف عوامل باندې ولاړې دي، یا نه یې جای کېدلې یا څه ستونزې پکې وي، هغې ته هم توجه وکړله او ډېرې پروژې اوس په ننګرهار کې په مختلفو ولسوالیو کې په لاره واچول شولې.
درست. ولی صاحب، د پروژو په اړه به وروسته ډېره زیاته مننه کور ودان، تاسو مفصلې خبرې وکړې. سر په دوو برخو کې که یو څه نورم توضیح راکړئ. تاسو د قانونو خبره وکړه، آیا اوس هغه خلک چې قانون یې په غیر قانوني ډول کیندل د هغو مخه نیول شوې ده؟ ځکه چې په ننګرهار کې ډېر شکایتونه شته چې خصوصا د دولت وسلوال مخالفان قانون کیندي او بیا یې پاکستان ته وړي. یو دا مسله. بل تاسو د تورخم خبره وکړه، آیا په مطلق ډول اوس له تورخم څخه زورواکان سوء استفاده نه کوي، پیسې نه اخلي؟
مطلق تورخم د لارې ولکه تورخم کې اول هلته د قومونو په نامه صحیح نیږي، هلته د ترانسپورټ اتحادیې صحیح نه درلودلې، هلته د تورخم تجارانو په نامه صحیح موه، همدارنګه بعضې اشخاصو هلته صحیح نه درلودلې. دغه صحیح نه ټولې له منځه وړې. دا علت چې دا څلور 5000 موټرې چې هلته ولاړې وې لارې دا تیرې شوې، د هر موټر نه به په مختلف اتحادیو یا
بله آیا دی خو عکس العمل څو خو دا امتیازات په اسانه ویل کېدل چې له لاسه نه ورکوي؟
خو کله چې موږ ویو چې مافیایي کړې دي، نو دلته دوه قسمه دي. هغه څوک چې مشان دي که په جلالآباد کې یا په کابل کې ناست وي، هغه کوشش کوي چې خپل افراد په دغه ادارو کې مقرر کړي او دا حقیقته افراد هلته پیسې راټولوي پورته ورکوي. نو معنا دا ده چې دا د پاس نه ښکته او د ښکته نه پورته یو نوع فساد القه خبیثه دایره جوړیږي. نو موږ کوشش وکړو چې دغه خبیثه دایره ماته کړو. نو دا دوه برخې وي چې هغه برخه چې دی وو دینې کې پیسې ټولي سهمونه درلودل هغه د مزه ویسو، او دویم دا ده چې د چا په فرمایش باندې تقرر ونیشي په ټولو ادارو کې، یوازې تورخم نه بلکې د ننګرهار په ټولو ادارو کې، چې همدا دي چې یو تعداد موږ کسان ته یو تبدیل کړل، یعنی مقرر کړل په ولسوالیو کې او حتی په ولایت په سطح باندې هم.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس اورېدونکو ته نوبت ورکوو. ځینو اورېدونکو د افغان بیسیم د تصواتل شمېرې له لارې پوښتنې کړې دي. ستاسې پوښتنې باید څو شېبې وروسته د ننګرهار له والي ښاغلي شاه محمود میاخیل سره شریکې کړم. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمېرې اعلانوم. د ټلیفون او سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اوري. ولایت په ولایت خبرونه ده. د خبرونه ننګرهار ته ځانګړې ده او د ننګرهار والی شاغلی شاه محمود میاخیل ستاسو اورېدونکو پوښتنو ته هم ځواب وایي. د ټلیفون شمېرې 0909-203-1540 بل شمېره ده 0908-202-1555 او د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. خوشحاله به شو چې په ځانګړې ډول د ننګرهار اوسېدونکي ټلیفون راوکړي. مهرباني کوي.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
لږه سپتا ته ګران محترم والی صاحب ته سلامونه نه هیلې مخکوم.
سلامت اوسې. مهرباني ځان معرفي کوي او دا وایي چې کوم ځای خبري کوي.
سیالدار د مومندري د ولسوالۍ نه زما یو پوښتنه د والی صاحب نه ده چې موږ کوم ځای کې په تورخم کې وایي چې اعتراض خیمه ودرولې واګنه، او بیا موږ سره تا تعهد وکړو دغه د وکشمنه د سره وکړو چې موږ به دا غره ایرات مسله تاسو ته حل کو. اغه مسله تا ولې موږ ته حل نکړه؟
بله سیده، مننه. بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و علیکم السلام.
نظر محمد ناصرین د پرمهاړي څخه، د جلال آباد ښار پرمهاړي څخه.
مهرباني کوئ.
اول خو جنوبی والی صاحب ته بیا تاسو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
کور دې ودان.
د والی صاحب دغه کوم فعالیتونه چې اوس وخت کې کوي په ننګرهار کې دا مونږ ته د منلو دي، قابل دي، قبول دي، کور یې ودان، او هیله مو ترې دا ده چې نور هم په اداراتو کې په دغه فعالیتونو کې جدیت رامنځته کړي، البته ډېره زیاته توجه جدیت ته وکړي، هر کړنه په مطلب جدي ډول باندې د تعقیب کې او هغه سر ته ورسوي. بل دا چې دغه ورځو کې دغه د مافیا نوم ډېر زیات د له خولې څخه مونږ اورو، تیره ورځ پرون نه بل ورځ هم د ولایتي شورا د رئیس په رابطه باندې یو څه لیکنه کړې وه. نو مونږ وایو چې دغه د مافیا نوم چې دغه تکرارن اخلي، که چیرته دغه اشخاص چې د مافیا په نوم باندې په ننګرهار ولایت کې شته یا د ننګرهار ولایت څخه بهر دي او په ننګرهار ولایت کې ولایتي چارو کې لاسوهنه کوي، په اداراتو کې لاسوهنه کوي، که دوی په مشخص ډول باندې دوی خو د ننګرهار ولایت والی دی، د قدرت هم لري، واک هم لري، او مطلب زور هم لري، دوی د هغه خلکو نمونه واخلي په ثبوت سره د خلکو ته ورسوي چې پلانکې د ننګرهار په ولایت کې په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي، تاسو وپیژنئ. د دې تر شا د ولس مطلب ناتار شته دی، که چېرته دوی دغه کار وکړي نو ولس به نور هم په حکومت باندې هغه باور او اعتماد زیات شي، په والي صاحب سره ملاتړ شي، د دې تر شا به ودرېږي. نو زموږ چې نه هیله دغه ده چې دوی د تکرارن دغه د مافیا نوم اخیستو سره د دوی افشاګري وکړي، د دوی د افشا کې چې هغه ولس پوه شي چې دا څوک دي چې په دغه نام نه یې کې، په دې بدام نه یې کې، په دې قتل، فساد، رشوت کې دوی برخه لري. نو هیله مو ترې نه دا ده چې دا خلک دې په تکرارن په تدریجي ډول باندې دغه نوم ته افشا کړي. ډېره مننه. صحیح.
کور ودان کور ودان. البته تر یو حد پورې خو یې ویلی دی. بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خالد خبر کوم ننگرهار خودیانونه.
مهربانی که خالد سیب.
والی سیب محترم نخومون دقا پختانه دقا کومی ردی شپی چاپی چی دقا سپردو که تاوی آیا والی سیب تا پا دقا من نخبره گی چې دول عام خرد دقا سپردو که تیلی منزوی اولا تالیبی رو همور که گی دول عام خرد کورونا رو باسي ټول مړ کړل. ته موږ والی صاحب آیا ته پرې نه پوهېږي چې دا څوک دې خبرې کې نه کوي؟
خالد صاحب یو مثال ورکې، یو مثال وایس، مثلا د لنډو وختو کې په کوم ځای کې داسې چاپه چول شوې ده؟
په دالن وخت کې د خوګیانو په پتی خرګي ساحه کې دا چې چاپه و شولا په شیرزادو، نو کورخیرو کې دغه درې ورځې مخکې دغه چاپه و شولا کور نه رو باسي او سر سرتي و لټول عام خلک مړ کړل.
خبره تاسو مخکې کړې ده، یو اوریدونکی بلم اخلو، بیا به والی صاحب ته نوبت ورکو، خبرې وکړئ تاسو هم.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بلال خان له ایران څخه، مهرباني.
زه بلال خان د ایران تهران څخه ټلیفون کوم. زه غیر رادیو کار کوونکی اوریدونکي ته اوا په سلامونه وړاندې کوم.
سلام.
زه سلام ته د والی صاحب خبر خو ما ټول وار ودی په عمل کې دا خبره ده چې داعش دا یو طالب ده، دا خو دواړه د افغانستان دښمن دي، دا خو دواړه د سیاډۍ نه اداره کېږي. اوس په افغانستان په ننګرهار کې دا شرقي کلی اردو ده، دوی دغه مرزونه دا چې دمره په حال دي، په دمره ولسوالۍ کې دا خو بدون یې دغنه یو څوک تر شا ولاړ دي چې مصاله کوي، اصله از وکاور ته راوړي، امکانات په شور کوي. دا مرزونه ول نه نشي، دا مرزونه د دغه مخه چې ونته خدا خو خپل ته او بچ په زران نه کې پرچود او زران نه خپل د ریزي دغه خو نه پاس کو تر شا ملاتړ چې خاتم چې دا خپل.
ډیره مننه کور ودان. بلال خان صاحب سلامت اوسه. کور ودان لټول اوریدونکو منن، دوی یو ورسته بیا هم نوبت درکو. د افغان بیسیم د تسوات لشمیرې لاري مهم پیغامونه را رسیدلی دي. والی صاحب مهرباني تاسو ته نوبت درکو، کوم کوم پښتنه یې راو در پیاد وکم.
اوله مسله د تورخم د تجارانو و، و زه چې راغلم دی ولته خیمه وهلی و، او د دې مشکل په نګرار کې نه، د دې مشکل په هرات کې و. او بیا زه د شورای امنیت سره موجود لم، دغه تجاران ما هلته ولېږل، او چې د وزارت مالی سره د شورا امنیت سره دا مسله حل کی. د دې یو اعتراض دا چې هلته د کوم موټر چې راځي دا باید محصول شي او دا د اکسپورت نام وایي. نو دا د وزارت مالی او د دې مشکل دی چې دی باید دا مشکل هلته حل کی، ځکه زمونږ خبردار چې هغه څه چې مو په اړه لري د نګرات په ساحه کې موږ هلته مجبور چې قوانین تطبیق کړو او هغې سره هماغه سي د قانوني په چوکاټ کې عمل وکړو. نو یو مشکل خو دا ده چې دا ډېر کلونه خلک خود سره مخته شوي دي، مشکلات هم شته دی. نو کله چې قانون تطبیق کړي خامخا لږ ستونزې هم رامنځته کېږي، خو بعضی ستونزې د نګران د تجارانو په حق دي چې یعنی محصول باید په ټول افغانستان کې یو رقم په یو شکل باندې صورت ونیسي. داسې نه چې په نګران کې محصول یو رقم وي او په هرات او په نورو ځایونو کې یا په قندار کې یا نور د ګمکاج کې نه وي، هلته په بل شکل باندې. نو د دې دغه غوښتنه سمه ده، دا موږ د وزارت مالیه سره او د شورای امنیت سره ټولو سره شریک کړل او تجاران د نګران هلته ورغلي وو او په دې باندې باشه ده او جلال احمد همبر سم دې ته متوجه ده چې دا قوانین په ټول افغانستان کې یو رقم تطبیق شي. نو دا دې لپاره نه توجه ده او تعقیب وګه دا قبل ورور چې د فاندادینه خبرې وکړي چې زه باید جدي تعقیب وکم. نو زه فکر کوم چې په دریو میاشتو کې دا دومره کارونه کول که جدي تعقیب نه نو دا امکان نه درلوده. نو یوازې په خبرو باندې نه کیږي، او اول ورځ ما د نګار ولسونو سره دا ویل چې زه تاسو سره وعده نه کوم، که چېرې عمل مې وکړ تاسو به وګورئ او که عمل مې ونه کړ نو بیا هسې وعده او شعارونه ورکول په کار نه دي. خو دا کومې لاسته راوړنې چې تاسو ته ویلې نو دا هغه شیان دي چې د نګار ولسونو یې کتلی شي او قضاوت هم کولی شي. د بل ورور چې د شپې چاپو مسله وکړه د دې دوه برخې دي. یو برخه دا ده چې دغه د شپې چاپي په لکه داعش په مراکزو طالبانو په مراکزو هغه ځینې چې حکومت رسیدګي نه لري هلته ډېرې موثرې دي. نو دوی همیشه کوشش کوي چې د دې نه یوه لویه مسله جوړه کړي او وایي چې دې کې ملکي تلفات دي او دا واغه. نو د دې واغه ویره د دې عملیاتو نه ده، او لکه اوس په همدغه د داعش چې د کویانو په ساحه کې طالبانو ترمن جنگ راغی د شهزاد نورسته ابي قطعاتو الته دایش ډیر وزته او بیت فشار شول. نو دا موثر دي، اما بعض ځینو کې د دې وو د کومې چاپی چې دی واچي هغه کوم معلومات چې دی ولري بعض وخت کې اشتباه هم کوي او ضرور هم نه ده. نو موږ د سره هتا پرون هم وویلو چې په خار په هغه ځینو چې حکومت تسلط لري زمونږ په خپل امنیتي قواو باید هلته عملیات وکړي، او موږ دوی سره جدي غږېدلی یو چې به نور د عملیات درې سیمو کې او هغه ساحو کې چې حکومت تسلط لري او کولی شي نه بیې کوي. بله مسله دا د بلال خان چې وکړله نګرهار ګورې جغرافیا د نظر د افغانستان د ډېر ولایتونو سره فرق لري. 240 کیلومتره موږ غرنۍ سرحدي پوله لرو چې د اخواته د سیمه کې تقریبا مختلفې ډلې فعالیت کوي. دلته مختلفې توریستي ډلې دي چې هغه جیش محمد القاعده د داعش د طالب د نور مختلفې ډلې دلته یعنی فعالیتونه لري، او متاسفانه چې په دغه سیمه کې یا د پولې نه اخواته تمویلیږي، تجهیزیږي، هلته ټرین کیږي. نو کوم دغه سرحدي حالت ته وګوري، د نګار جغرافي ته وګوري چې دغه ولسوالۍ لري د ولس ولایتونو کسان دلته اوسېږي، نو وسم د دې کوم فعالیتونه چې کوي ډېر کم دي او ډېر څه نشي کول لکه پخوا چې کولی شو. یا نګران د نور ولایتونو سره مقایسه کې نو زه فکر کوم چې دلته دغه ډلې نهایت ځپل شوي دي، اما ورکې نه دي لکه څنګه چې په دې باندې موږ څه چې واقعیتونه دي هغه ویو په هغې باندې انکار نه کوو. خو هغه جبهي جګړې چې د دې مخکې کولی شولې اوس یې نشي کولی، یوازې غواړي چې په خلکو کې ویره خپره کړي د مختلفو لارو نه. نو زه د ولسونو د حمایت نه، ځکه دغه کومې ولسوالۍ دغه نن زه بټیکوټ ولسوالۍ ته تللی وم، هلته د مشرانو سره مې غونډه درلودله، ډېر ښه مشرانو یعنی دغه ولسوالۍ چې آزادې شوې دا د ولسونو په موټو باندې د ولسونو په حمایت باندې آزادې شوې دي. نو زه د ولسونو دا هیله لرم چې په خپل سیمه کې کوڅه کې چې تیو کم کسان چې غواړي چې تروسیا عملیات وکړي یا غواړي چې دیو ژوند نارامه کړي باید د حکومت سره همکاري وکړي. دې د ولسونو د همکارۍ نه په پنځه پولیسو یا په قواو باندې موږ امنیت نشو اوسلی. نو د ولس رول د ټول نه ډېر زیات مهم دی، که هغه امنیت دی، که هغه فساد دی، که هغه زورواکي ده. د حکومت نه هم د ولس زور ډېر قوي ده. و حکومت ته دا پکار دي چې د ټولو په مقابل کې جدي اوسي او هیچا سره معاملګري ونه کړي. او دا چې ما په خپل هغه لیکنه کې لیکلي وو چې زه د چا په سهم دلته نیم راغلی مقرر شوی نه یم، نه چا ته سهم ورکوم او نه د چا نه سهم اخلم. نو زه په خپل دغه تعهد د خلکو سره چې په اوله ورځ کړی دی اوس هم دا دی او په راتلونکي کې به همدا وي او قانون به تطبیقوو. که هغه شواهد البته زما وظیفه لږه د نورو سره فرق دا لري چې زه باید هر څه په شواهدو اسنادو باندې وکړم. بعضې وخت کې شواهد او اسناد تر هغه سې نه شي برابرولی چې دغه کسان ته په ګوته کړي. اما کوم ځای کې چې لکه ما بله ورځ لیکنه وکړله دغې دپاره زه شواهد لرم. فرضاً دغه وکیل صاحب چې ما نوم یاد کړی دی د دې یو اویا اووه میلیونه او یو سل پنځه ویشت زره افغانۍ دا هغه شرکت چې دی جوړ کړی دی د شوکانې د معدن دا د حکومت قرضدار دی. حال دا چې دا کوم مالیه چې دی ورکوي هغه هم ډېره ناچیزه ده، مګر بیا هم دا دغه دی دا به موږ اصولو دغه پیسې د حکومت چې چا په غیر قانوني ځایونو کې ځایونه جوړ کړي دي دا ټول به موږ تعقیبوو او یو په یو به عملي شو سره.
بله صاحب، د داعش په اړه یو شمېر اورېدونکو ته اندېښنې دي. مثلا محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي وایي له والي صاحب څخه زما پوښتنه دا ده چې په ننګرهار کې ولې داعش دومره دوام وکړ او څوک یې تجهیزوي. له پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکي وایي له والي نه زما پوښتنه دا ده چې داعش د ننګرهار په څو ولسوالیو کې نفوذ لري. حبیب الرحمن افغان له هلمند لیکي وایي هغه پنجابي کورنۍ چې له داعش سره یې تعلق درلود او په ننګرهار کې د افغان پوځیانو لخوا ونیول شوه د کوم هدف په خاطر پاکستان ته وسپارل شوه. یو بل اوریدونکی سینا وایي چې خیر د سینا پوښتنه به پرېږدم، هغه له بلې موضوع سره ارتباط لري. غلام سرور هم د داعش په ارتباط پوښتنه کړې ده، وایي ولې دولتي ځواکونه د طالبانو په ضد سخت دریز لري خو د داعش په ارتباط همغسې دریز سخت نه دی؟ آیا همداسې ده او که نه ده؟ مهرباني وکړئ والي صاحب.
اول خو دا ده چې بعضی شیان واقعیتونه دي افوادي. تاسو وګورئ چې داعش ته مخکې لاړ شو لږ متاسفانه چې دغه د هجرت او جهاد په وخت کې کومې مدرسې چې جوړېدلې او نو د هماغه وخت نه دغه د داعش یا افراطیګرۍ دپاره زمینه مساعده شوله په پاکستان کې او نورو ځایونو کې. او متاسفانه چې زمونږ د کورنۍ وو ډېر افغانان په دغه مدرسو کې سبق وی او په مشرقي کې او بل خاصه په ننګرهار کې دغه د مدرسو هغه فارغین چې کوم یو هغه د یو جدا طرز فکر پیروان وو او داعش دلته نفوذ وکړ. هغه طالبان چې داعش په فکر مانی وو هغه د طالبان نه جدا شول او دلته د ننګرهار وضعیت ډیر خراب شو. اما کله چې دیو څو ولسوالۍ د شینوارو په سیمه کې ونیولې خو ولسونو د دیو دغه ظلم چې کوم وکړه د دیو د یعنی اوس خلک نفرت لري. او ما غو چې د حکومت په ملاتړ ولسونه راپاسېدل او اوس دغه ولسوالۍګانې ټولې ونیولې. اوس فرضاً زه هڅه کوم کې چې د داعش مرکز وو زه دوه درې میاشتې مخکې دوه میاشتې مخکې لاړم هلته مکاتب هم پس درې کال هلته فعاله کړل ځکه چې خلک نظام غواړي، سیستم غواړي، تعلیم غواړي، ښه ژوند غواړي، روزګار غواړي. دا د عمومي د خلکو غوښتنه ده. بیا بله مسله دا وه چې دا د داعش رهبري چې کومه وه دا د قبایلي سیمو کې چې اوس دا اوس مشر چې کومه دی دا د اورکزی و دی او هغه زه اورکزی په خپل د ننګرهار د چینو دغه منطقو ته دي زیدي. نو دا غوښنه دی وړي چې د خپل فعالیتونه وکړي او دا طبعاً د نورو ځایونو نه تمویلي د نورو ملکونو او د نورو ډلو نه. اوس ننګرهار کې داعش ډیر زیات ځپل شوی دی. یعنی دا کوم ځایونه چې موږ تاسو ته ویو اوس فرضاً پاچین ولسوالۍ کې تقریبا یو 50% سیمه چې ډېره غرنۍ ده هغه ځایونو کې موجود داعش دی. د هسکې مینې په بر سر کې په یو کم ځایونو کې دي، او د اګام او د وزیرو تنګي یعنی دغه څلورو نقطو کې دي چې که د مساحتو د نفوس په حساب دي نو د 1% نه ډېر کم راځي. نو هغه دپاره هم موږ پلانونه لرو، او انشاءالله چې ډېر زر به د اچین سیمه داعش فری اعلان کړو، ځکه اچین ډېر مهم په دې ده چې اچین که ټول دغه سیمه ونیول شي بیا دې ونه شي کولی چې خپل تمویل د هسکې مینې او د تنګې تنګي په دې سیمو کې وشي تللی. نو موږ دې ته متوجه وو، یعنې اوس نهایت ځپل شوی ده او ضعیفه ده، اما که خپل عملیاتو ته دوام ورنکو، خپل فعالیتونو ته دوام ورنکو، نو مطلق ورک نه دی. نو کېدای شي چې هغه کسان چې دوی سره هم عقیده دي که هغه په ښارونو کې اوسېږي او که په نورو ځایونو کې، نو د هغې مخه به نیول کېږي. او ډېر داسې فعالیتونه دي چې د ننګرهار نه به پخوا یعنې د ننګرهار امنیت د نورو همجوار ولایتونو او حتی په کابل باندې ډېر تاثیر لري. نو په دې خاطر مرکزی حکومت او هم د ننګرهار اداره دې ته متوجه ده چې ننګرهار کې یو سرتاسري امن راولي، او همداسې دغه کومې سیمې چې لکه شیرزاد او حصارک دي دا هم پوره د کنټرول لاندې راولي.
بله صاحب، اوس به د داعش او د امنیت له موضوع یو څه ووسو. د ننګرهار په پرمختیایي چارو به هم خبرې وکړو. د اوریدونکو پوښتنو کې هم د پراختیا او د پرمختګ په ارتباط مسایل مطرح شوي دي. مثلا ځینو پوښتل دي چې په ننګرهار کې د کومو بندونو امکانات شته. خو مخکې تر دې د زمان پښتنه دل پارون څخه د نورستان دی وای چې ولې د پاکستان ویزه په $150 باندې دی، ولې دومره قیمت لوړ ورته ټاکل شوی دی؟ والی صاحب، مخکنی والی هم په دې برخه کې جنجالونه درلودل، نه پېژم چې آیا د کنسولګری هم دومره قیمت ټاکلی دی او که کمیشن کاران زیاتې پیسې له خلکو غواړي؟
نه، دلته دوه درې مسایل دي د ویزې په حقله. اول خو دا ده چې په ننګرهار کې اته ولایتونه دلته ویزې اخلي: غزنی، خوست، پکتیکا، پکتیا، کونړ، ننګرهار، لغمان او پخپله ننګرهار، نورستان. نو دا اته ولایتونو کسان ډېر زیات دي چې هغه تقاضا ویزو ته زیاته ده. دویمه برخه د ویزو چې ده ډیره کمه صحیح په خاطر ده، خو زیات هغه افغانان چې پاکستان کې اوسېږي د زمنې اوسېږي، اما بانه ده که چې موږ مریضۍ په خاطر هلته ځو نو هغه زموږ د صحیح سکتور هغه اعتبار خراب کړی دی. او درېمه مهمه مسله په ویزو کې دا ده چې د پاکستان حکومت دا ویزې ډېرې کمې ورکولې. زه چې راغلم تقریبا 1500 ویزې ورکولې، بیا چې تفاهم وکړو اوس نو د 1500 ویزو په شاوخوا کې روزانه ورکوي. نو دا مشکل تقریبا د 70-80% حل شوی دی، اما مطلق حل شوی نه دی. نو دلته هم تقاضا باندې باید کار وشي، تقاضا کمه شي او عرضه هم زیاته شي، یعنې ویزو تعداد زیات شي. نو دې سره موږ تفاهم کیو د پاکستان د کنسولګری سره او کابل کې د وزارت خارجه د لارې سفارت سره که دا ویزې زیاتې کړي، خپل لږ نفر زیات کړي دلته. او دویمه مسله دا ده که دا ویزه یو کلنه کړي نو دا به لږ زیات سهولت وي. نو دا هغه بله برخه ده. درېمه برخه چې ده چې د فساد مسله ده په ویزو کې. طبعا چې کله بیروبار جوړېږي نو سړی یو خارج ملک چې سفر کوي باید یو میاشت نیمه خپل هغه پلان جوړ کړي مخکې. مګر زموږ افغانان همیشه کوشش کوي چې همدان زه نیت لرم چې پاکستان ته لاړ شم او باید هلته سمدست ماته سو ویزه راکړي. او دفتن خو مشکل نه ده، تاسو ګورئ دنیا نور قوانین دي، اصول دي. نو بیا چې شکه چې دیو به وړي چې د هر لارې چې باید یو چاته رشوت یا پیسې کمیشن کار چاته ورکړي او ویزه واخلي. نو دی ویزو کې موږ چې راغلی یو د کومرې چې راغلی ما البته څه کمیشن کاران مونږ ول، څه کسان پولیس مونږ ول، څنوالي ته معرفي کړل، خو بیا هم کومه شوې ده اما تر کافي حل شوې نه ده. او بعضې وخت داسې فساد وي چې په هغې باندې سړی ډېر بحث هم نشي کولی. که چېرې موږ ډېر فشار راوړو بیا د ویزو تعداد کمیږي، بېرته هغه فشار بېرته په خلکو باندې راځي. نو زه د افغانانو نه دا هیله کوم چې یو خپل دغه سفرونه دي د مخکې نه پلان کړي، دی وری پخپل چاته کمیشن کاری او پیسې نه ورکي او موږ چې څوک کوي موږ به نیسو او څنوالې ته به معرفي کوو نو په طرفه دې کوم د ولس همکاري ډیره مهمه ده اوس نن په ننم د بټیکوټ په ولسوالۍ کې زالته هم دا مسله مطرح شوله بیا ما ورته وویل چې د هرې ورځې چې د کومې ولسوالۍ نوبت ده هغې د خپل نمایندګان تعین کړي او بیا نور ولسوالیو کسان ته اجازه نه ورکوي زه به امنیتي ادارو ته ووایم چې هغه نظم کې به د حکومت هلته وکړي نو که چیرې د یوې ولسوالۍ د بل ولسوالۍ په نوبت کې مداخله ونیسي نو دا فساد ورکیږي او ان شاءالله چې دا به حل شي یعنې دې ته متوجه یو.
بله صاحب ډېره مننه. احمد له خوست لیکي وایي آیا په ننګرهار کې د برېښنا لوی بندونه په آینده کې جوړیږي؟ د رب نواز کامول وایي په ننګرهار کې د نویو بندونو د جوړېدو امکان شته او آیا مرکزي حکومت ننګرهار ته په دې برخه کې کومه سهمیه ورکړې ده؟ والي صاحب مهرباني.
د بندونو په حساب باندې نه بندونه ځکه چې په ننګرهار کې مشکله ده چې هغه بندونه جوړ شي اما سولري انرژي لپاره څلوېښت میګاواټه برق لپاره کار روان دی جوړیږي هغه بله ورځ په شیخ مصری کې یو بل ترانسفارمر دغه جوړیږي چې هغه به شل میګاواټه نور برق ننګرهار ته ورکړي چې هغه تجاران په هغې کې سرمایه ګذاري کوي او دا به ضرور وشي یو توربین چې غیر فعال و په درونټه کې هغه فعال شو او دغه درې سوه میګاواټه برق چې کوم د مشرقي دپاره په نظر کې نیول شوی دی هغې باندې هم کار روان دی نو دا اوس په وارداتي او سولري انرژي باندې زیات فوکس دی اما واړه بندونه چک ډیم دا موږ دپاره مهم دی او تقریبا دا د مشورتي سوله جګړې په وخت کې د کابل سیمن والي صاحبانو د جلال مآب جمهور رئیس صاحب سره مجلس درلوده نو هغې ویلې چې موږ غواړو چې په افغانستان په مختلفو سیمو کې درې سوه چک ډیمونه دا په دې خاطر باندې هغه اوبه چې زموږ ضایع کېږي واړه بندونه چې اوبه ضایع نه شي دا به جوړیږي او ننګرهار به هم په دې کې کافي سهم لري.
بله صاحب بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل زموږ میلمه دی. اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ
سنجال کړي بای چې د کندهار پر والی هم دغه چې د للی چارواکو لاس ته راځي لکه اشرف غنی صاحب ډاکټر عبدالله
کندهار په باره کې خبرې کوي او زموږ خپرونه د ننګرهار په اړه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. خیر بل اوریدونکو ته به ورشو تاسو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تماس مې نیولې د جمادین ناصری ما د والي صاحب ته او د زادي راځو ته ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت حسین اساس
یو د وارث په حساب باندې پولیس والي کې لکه اوسې سارک شیرزاد د پولیس والي کې د معرف ډیر نه د معلومین کمزوري دي هغه په دې یو مکتب د په سارک کې د منخیلو هلته دا سرمالم دلته یو زوروا کې ده دا تقریبا د 15 کال کېږي چې سرمالم ده پملا نه پیږي او مکتب ټول د سکوت سره مخ کړی ده یو موضوع مې دا ده یو موضوع مې دا ده د شوکانې په رابطه مخکې والي صاحب ویلې چې ځینې خلک شته اوس هم د شینوارو د خوګیانو داسې نورو ځینې زورواکي په ننګرهار کې دي چې پوره پکې فعالیت لري او د دوی کمیشن کاران دي خلک دي د ګمرک نه ډایرک وځي د ګمرک نه ډایرک نه د مسؤل کېږي نه ځي دغه مالونه د کابل په خبر راځي چې هغه مسول کېږي نه اوس هم نه زوروا چې پوره لاس لري او ځینې هغه ځمکې دي په ننګرهار کې اوس مثال په سرخوت کې نه همدې په چپلیار کې همدې په درینور ساحو کې همدې نه دا په تنبیری کې اوس هم زوروا کې لګیا دي خرڅې پیسې اخلي کله چې کومندانی ونی سي یا والی دا والی خو نه وایم یادونه ده نور والیان ونی سي هغه ته کې برخه اخلي د پیسو کومندان نه امنیت کې برخه اخلي پالیس وکي اوسم خرڅيږي زين ما په خپل سترګو باندې دغه چې کې والي صاحب تر اوسه د جدي اقدامات نه کړی دا زوروا کې دا غسيبینه نه دی نیولې زما پښتنم دغه دا به دغه پښتنه
ډېر مننه ناصری صاحب کوټه ودان سلامت اوسه بل اوردون کله ورځ ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
بله سلام علیکم حاجی کریم د زابل ولایت نه پاري کړو سره هم تاسو ته محترم والي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسه حاجی صاحب.
د ما درې پښتنې دي جناب محترم والي صاحب نه خدای دې کامیاب ولري. یو پښتنه مې دا ده چې دغه د کانال ځمکې دغه بعض خلکو چې په هغه ورکړي اجاره ورکړي د کال نشل کالو سل کالو پندوس کالو هغه مزکی دی بیا جردارانو خرڅ کړی دی بنگلې په جوړې سی یا پښتنه دا ورنه لرم چې دغه دولتي زمکي هغه په اجاره ورکړي دی د کالو کالو کال په دولس مانه هغه بلونه هغه خلکو جردارانو یو ځای خرڅ کړ بل د یوزو پاکلر توایم لکه تاسو مخکې یادوري وکولا چې په پیسو په ډالرو خرڅي به جناب واری صاحب په ډېر احترامه باید خپل لمبرې د ولایت لمبرې خلکو ته ورکړي چې کوم شی جوړېږي باید استفادات ورسره وشي هغه موټران چې پېښور ته ځي هغه لوی لارې ګانې په موټر 5000 روپۍ شپېته زره یا به درول 15 شپو باید هغه سره همدغه همکاریان وکړي دوی یو ټیم ولري چې ورته رسېږي وکولی شي. وسلام.
ډېره زیاته مننه والي صاحب. د دې لپاره چې پوښتنې زیاتې شوې نو نور اورېدونکو ته به نوبت نه ورکړو. تاسو مهرباني وکړئ.
مهرباني. دا اپډیټ د اخیری خبر نه به شروع کو. دا د لوی لارای مسله چې وه وخت دا و چې یو مېش په هم انتظار کوو او د کرایې د موټرو ډېره زیاته وانده په اقتصاد باندې او په تجارت نګرار باندې تاثیر درلوده. نو اوس هغه ستونزه حل شوې ده. نو دغه ورور زما په خلک چې کافي معلومات به اوس نه لري اوس لارۍ هغه سې نه متلې دي په یو ورځ کې وځي او هغه پیسې چې د خلکو هغه سلې هغه اوس څوک اخیستلې نه شي او ضرورت ورته هم نه لري او تجاران یې هم نه ورکوي وته د لارۍ او مالکین او داخل کړي ځکه چې لارۍ اوس په خپل وخت تېرېدلی شي نو دا ستونزه حل ده. د ویزو په اړه کوم کافي تفصیل ورکړو نو فکر کوم چې نو تفصیل ته
بله او کافي ده.
د اجارې په مسله کې د دې خبره دا د جلال آباد جمهور رئیس حکومت ده هغه اجاره چې طویل مدته وي لکه نوی کال او پنځه نوی کالونه هغه ټول لغوه شوي دي. اوس هغه خبر نشه هیڅ اجاره د درې او د پنځه کالونه اضافه نه ورکول کیږي. نو دا مسله حل شوې ده.
لکه چې مخکې ورکول شوې دي هغه به څنګه کیږي؟ هغه خو دوی وایي چې
هغه لغوه شوي دي. اوس خبره ده تصفیه ده. دویمه هغه قانوني مرحله دغه شوې ده چې قراردادونه ټول لغوه شوي دي اما اوس مسله ده تصفیه ده. نو دا تصفیه دوه برخې دي چې هغه چا چې دغه ځمکه بیا خرڅې کړې دي هغه اوس یو کس نیمه نیول شوم ده او یو کس فرارم ده چې هغه په کې لاس درلود او ان شاء الله چې په دغه ورځ نیمه کې به موږ یو څه زینه نور چې جوړ شوې دي هغه به حکومت خپل تسلط ته راولي او د دې تطبیق لپاره موږ یعنی ژمنی وو او کار ورته کوو. نو خبره دا ده چې زورواکي یا دا کله چې موږ یو د مینه هم تفصیلی بحث وکړو چې په خو به قومندانان د ولسوالۍ او عسكر حتی ترافیک په جلال آباد ښار کې د شاروالۍ کسان دا به د خلکو په فرمایش مقرریدل او طبعا چې چا په فرمایش مقرر شي هغه کس ته فارغ کار کوي.
ولی صاحب لیکن دا اوریدونکو ویل چې د دې اراده و چې اوسم زمکه غصب کیږي او پلورل کیږي ځینې سیمې یاد کړي چې تکراروم نه.
نو زه په مطلق ډول د دومم نه او تای دومم نه ځکه بعضی چې کېدې شي کوم ده کې مختلف معلومات نه دي کوم ده کې یو چا یو شی غصب کړی وي یا یې غصب وي اما په صورت عمومي دغه حالت اوس هغه د پخوا په شان نه دی ځکه یو مشکل زمونږ دا ده چې موږ زیات په ماضي باندې ډېر بحث کوو نو اوسني حالت او راتلونکي باندې کم بحث کوو لکه زمونږ دغه ورور چې زابل خبره وکړه د لارې وو اوس دا هغه پخوانی خبره وه اما اوس وخت کې دا حالت تغییر کړی دی هغه مشکل موجود نه دی یعنې تجاران یې اوري نو دا کوم منای شو والی زه باید هغه څه چې واقعیتونه وي هغه باید ووایم کوم ځای کې چې ستونزې لرو هغه باید هم په ګوته کړو او کوم ځای کې چې موږ فعالیت کړی دی او کوم ځای کې چې څه نشو کولای هغه هم باید ووایو. اوس لکه فرضاً دغه ورور چې د حسارک نه خبره وکړه دغه معلم په باره کې
بله
ما مخکې هم عرض وکړ چې د حسارک او شیرزاد ولسوالۍ اوسه پورې مطلق د حکومت د کنټرول لاندې نه ده هلته موږ ستونزې لرو نو تبا چې حکومت تسلط په یو ځای کې پوره ونه لري ستونزې مالته موجودې دي هغه د معرف برخه کې دي که انکشافي ساحه کې دي او یا نورو د قانون حاکمیت په ساحه کې دي. نو دغه معدنونه د شوکانې هغه منبع چې کومه وده هغه ځایونه د طالبانو په تصرف کې دي او هغې ورتې ګټه اخلي نو په دې خاطر
لیکن صحیح ده چې دی لیکن موټر خو بیا طبعا چې بیا ارته به عمومي سړک ته راځي
خبر ته راځم نو چون ما چې ویل چې دا د فساد منبع ده که نه یو طرف ته هغه وته خپل کټ هغه وته چې بل طرف ته هغه څوک چې قاچاق کوي لکه مخدره مواد دیقان تولیدی محلی قاچاق بروي منطقوي قاچاق بروي نړیوال قاچاق بروي نو دا دغه یو کلی دی دا باید موږ ټول ماتې کړو نو تبا چې لارۍ راځي هغه نه دا اداره فاصله کوي هغه څوک چې ته موظفتی هغه په فساد کې داخلیږي نو داسې لکه چې اقتصادي لحاظ باندې دې ته ریسورس کټس چې ورته وایي یعنې معنا دا ده چې په خپله دا د جنګ عامل کېږي یوازې دې چې دغه معدنونه د خلکو دپاره د دولت دپاره عاید منبع شي او خلکو دپاره انکشاف کې زمینه مساعده شي بلکې د جنګ دپاره زمینه مساعده وي نو دا یو خبره دا ده چې تر څو حکومت ښه تسلط ونه لري حکومتداری ښه نه شي د معدنو رئیسل دا د افغانانو لپاره ډېره په ګټه باندې نه خوري ځکه بېرته په مقابل کې موږ دومره مصارف په امنیتي ساحه کې کوو چې هغه کومه ګټه چې موږ لږه د دې معدن نه کړې ده هغه بېرته د لاسه ورکوو نو په دې خاطر موږ دواړو ساحو ته همې قاچاق ته متوجه یو او همې هغه منبع ځکه ما په خپله لیکلی چې لیکلی چې دا د تورستي جنایي ډلې یا دا نور چې کوم یو دي دریو باید منبع د عایداتي له منځه لاړ شي هغه موږ په نخښه کوو او له منځه وړو او هغه پسیو
بله صاحب ډېره مننه بیا هم اوریدونکي منتظر دي وګورو چې څه پوښتنه لري مهرباني کوئ
بله السلام علیکم افغان خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه
مهرباني کوئ
زما دوری څخه یو دا پوښتنه ده چې د مخکې خپل خبرو کې دا ونه وکړه چې داعش په ځینو منطقو کې خو دوه هدایته حضور لري خو فعلا دغه دیګام رښتوم چې چپیار پور سوالي په حضور کې په ساحه د هغه په ساحه کې داعش فعال دي او دې تر اوسه پورې کوم داسې اقدام نه دی کړی ولی او په داسې حال کې چې خلکو ته چوي دي او محلي فورمې د کړي د محلي پولیسو د فارادې د ورځ تشکیل نه ورکي او یو حد د سترګو حال لیدلې حالې چې هغه د په کلیبا خپل کلی کې خلک جک شوي دي وزیري کلی د تلین شي دي او انت په یو پوسټه کې فراته دي هغه دو نه دولت تر تماشا ورکې هیڅ ورته نور کې دي دوی د تشکیل د چبې دول سالې د فار نور کې د محلي چې دي دوی چې په فعال نه دي د 14 په فعال دي یعنی دغه د غدو مړي کړی دي
صحیح
یو بل د رښتیا مبارک راوي دوی چې نه پښتنه دا کوم چې هم د غستاد دویم چت کې لمانه رښتیا واغستل شلو قانوني حق نه ورو کومانه رښتیا واغستل شلو راوي ته څو رښتیا منو ورکړې ماته کار نه کوو او بل رښتیا هغه دی چې زه په خپل د تیارار د لارې مکرشن د اصلاحاتي د ریبه په امکان نور کړی آزاد رقابت د لارې نمبر مې هغه څه کامیاب شوم خو زه د دې ته نه پرې هودل کېدل ما ته څو پوری چې ما پیسې ونه منلې دا کوم اداره کې څه کار کوم دا هغه کوم رئیس یا امیر چې ما پیسې ومنلې یعنی زه تاسو فاصله کې 5000 شپږ روپۍ درکوم به را ته ماته وي چې ها کوم به مقرری راکړه ما دې مقرری تر هغه پورې نه راکوله تر څو پرې وو زه اوس دغه کومه ول ساله کې کار کوم هر کس څه هم ورکوم دا څه هم چې دې چې زه چاته ورنه کوم ما د فارم رقم پر رقم باندې یعنی د دې د شي جوړی
کې افغان صاحب ویل شي چې تاسو وخت مقرر شوي څومره وخت کیږي
من زما د یو ماته هم هیڅ کیږي د اداري کمپاین او د آزاد سیالي رقابت د لارې دغه نه
bale سید مننه یو اوردون کوي بلم اخلو هله د چلنډي خبري وکي ځکه چې وخت کم لرو مهرباني
د سلام په وړاندې ټول سره نه دی ولا زابلې زابل ارغنداب وسیدن کوي والي صاحب هم سلام په احترام تر څنګه
هم
دا چې ننګرهار هم له پاکستان سره ګډه ورده پول لري آیا د ننګرهار ولس هم د کونړ په شان له پاکستانی پولیسو له لوري زورول کیږي آیا توپانونه ورول کیږي د لمه په شان اوس هم
کنه یعنی د پاکستان له خوا بله صاحب ډیر مننه
چې بلداچی تورخم بندر هم داسي بندیږي د بولدک په شان کنه
صحیح ډیر مننه کور ودان والی صاحب مهرباني وکړئ د دې لپاره چې وخت کم دی
اول خدای غوړو چې خبره وکړله خدای خود ما مخه مقرر شوه دا او بیا ما کتاب سوله لري نو راځي چې زموږ سره ما سره معلومات شریکي او
خو دې مشکل ده چې اچا چې مقرر کړی دی هغه وستره پیسې غواړي اره میشت دی پیسې مجبور ده چې غلا وکړي
دا خو مخکې مقرر شوه ده خو ماته دې راشي نو زه خو مجبور چې تصفیه وکړم رشوت اخستل او رشوت ورکول دواړه یو خبره ده صحیح ده کنه نو کدا په خپل فساد ونی کی نو ولې فساد وکي بل چاته زور کی نو زما هیله ده چې کچېره پرشین وړي چې فساد سره مبارزه وکي او د دې نه سوند لري دا د راشي ما سره د شریکي معلومات زغو سره ان شاء الله جدي اقدام وکم او که هر څوک په اړه صد هم لري دا د خپل
او به طرفه کیږي به هم
نه اقدام وکړو نه هیڅ کوم
بله
نو دغه دا خو په نورې دارو کې هم دا وسر بلوور شو ته وای چې یو څوک تاسو معلومات درکې هغه محفوظ وي اوس پرون ماته یو چا معلومات راکړل دلې چې پولیس خبر شي بچو خبر شي د کونل لرګي او د موټرو کې بارشي او په بیسو دراتل مخفل باډیګاډان ولګل هغه وایي ول کنه نو باید یو څه داسې همکارۍ ته هم ضرورت دی
بله
دا د خپل ور خبره چې وکړه او په بعضی وخت کې د لالپوري په سیمه کې پاکستان توغندي دا غوښنه راغلې خو کم دی نه زیات نه دی زه چې راغلم زما خپل چې یو ځل دا پیښه شوه
بله او کله د چپلیار مسلې ته
احتجاج
لاندې جواب ورکړي چې دی وایي
چپلیار نو چپلیار چپلیار بل مسله د چپلیار دار چې د دې لپاره هم یعنی موږ پلان لرو ان شاء الله په نږدې وختو کې به غلط عمل وکړو چپلیار اوس موږ د کوم کمربند چې په چالبات خار کې وو دا د شینې زده وو اوس موږ د سمرخېلو پاتک هغه بلکاو ته موږ الته خپل ویسل یعنی تقریبا 2 کیلومتر موږ د مساحه او د کلل د خپل کمربند همدغه سي د بيسودو پلم د کامي ساحه ته ویول نو دا ساحه ورس په ورس پراخيږي نو چپلیار هم یو لاغه زین نه دي چې زموږ د توجه د پاره دی او موږ ته ټول نګراب مهم دی خو پروګرامونه هر یو په خپل وخت باندې به ته عملي کې ځکه چې امکانات غوړي نظم غوړي او
ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت و سید ننګرهار والی شاغلی شاه محمود میاخیل چې زموږ بلنه مو منله زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پښتون ته مو ځوابونه ویل د تاسو اوریدونکو هم منندوی د دې ازادي رادیو د ولایت په ولایت په بلخ پرونه کې د جوزجان په اړه بحث کیږي هله ده چې په دې خبرونه کې هم ګډون وکړي
شکل راشا چیز نظر تپارا کما سخل درکارا کما سخل درکارا سخل درکارا کما سخل درکارا شکل راشا چیز نظر تپارا کما سخل درکارا کما سخل درکارا سخل درکارا کما سخل درکارا شکوتی ٹوٹے وایا متو بے توبے سمے شکوتی ٹوٹے وایا متو بے توبے وایا متو بے توبے سوزم کلم بوکے سوزم کلم بوکے لے ونے ملے رکما سخفل دخارا کما سخفل دخارا سخفل دخارا کما سخفل دخارا راشا گل راشا چیسی نظر تپارا کما سخفل دخارا کما سخفل دخارا
کارا کما سخفل دخارا